تاریخو د کمولو په موخه ونومول شو.
دوی مینی وای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ ملمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د بغلان ولایت د مرکز په لخمري په جماعت کې د چاودنې راپورونه ورکړل شوي دي. سیمه ییز رسنیو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چاودنه ماسپښین مهال د پلخمري د سلو په لومړي سړک د امام زمان په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. د سرچینو په وینا په چاودنه کې یو شمېر خلک مړه او ټپیان شوي هم دي، خو شمېر یې معلوم نه دی. د دې چاودنې پرته روسه پورې کومې ډلې نه ده منلې او طالب چارواکو هم په دې تړاو څه نه دي ویلي. یوې زلزلې نن سهار د بغلان جنوبي سیمې ولړزولې. د امریکا د جی سروي په یو بیان کې ویلي دي چې د زلزلې قدرت د ریختر په کچه 4.6 درجه نه درجه و. د دې درې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د بغلان د جنوب په 8 کیلومتري کې د ځمکې په 10 کیلومتري ژوره تل کې و. د پروان او نیکه د افغانستان کې درې زلزله ده چې کیږي. متحده ایالاتونو د افغانستان په لویدیځ کې له زلزلې زپلو سره $12 میلیون مرسته اعلان کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس په خپل شبکې په پیو یعنی کې ویل دي چې له دې میړنۍ مرستې سره به زیانمنو خلکو ته د څکا کوبه خیمې او نور وسایل کمپالې او د پخلي سامان هم برابر شي. خغلې وست د زلزلې له زیانمنو سره خواخوږي هم خوده لیده. د کابل ښار د عیدګاه جومات مخې ته نن د فلسطینیانو په ملاتړ لاریونو شو. په هغو تصویرونو کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس خبرې کړي دي، یو شمېر خلک په داسې حال کې لیدل کېږي چې د طالبانو بیرغونه رپوي. بل پلو بیا زرګونو ایرانیانو نن د فلسطینیانو په پلوي د مظاهرو لپاره لارو سړکونو ته ووتل. د شوټر پریس د خبر ریال د راپور لمخي معترضان په داسې حال کې چې د ایران، فلسطین او حزب الله بیرغونه او مرګ په اسرائیل او مرګ پر امریکا شعارونه یې لیکدول په پلازمینه تهران کې لاریونو کړ. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین د اسرائیلو د صدر اعظم په ګډون لا جیکپور اسرائیلي چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسید. آستین دویم امریکایي چارواکی دی چې په تیرو دوه ورځو کې اسرائیلو ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم سیمې ته سفر کړی و.
د آزادی میلمه. السلام علیکم. د ازادي ملما پروګرام دی چې له ازادي رادیو اوري. په هر پروګرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروګرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی راځي او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پوهنتونونو کې استاد وو. دغه راز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د ازادي ملمه پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایم چې له افغانستان د لوستي قشر د وټولو بهیر ولی چټک شوی دی.
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان لوستي قشر خصوصا چې په غیبانې د وطن سرمایه مصرف شوی ده، پاغه باندې کار شوی ده، روزل شوی دي په هر برخه کې، ولې افغانستان اوس یې فکر کوم؟ دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا ده. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره ده، د دې پښتنو کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته ده او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نور کول کېږي یا دوی شراکت بحث دي د شراکت نور کول کېږي؟ په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شرکرانه اداره کې یا جمهوریت دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو، هغه د ویر احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجې چې ګویا کا افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سره به یو زیان رسیږي او دوی د خپل مسؤلیت د خپل فزیکی امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درې مهمه خبره د کاري فرصتونو د افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکی بستونه چې هغه ډیر تخنیکی دي هغه هم مولا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکی پوسټ باندې مقرر کړی ده. نو په دغه صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړ کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي. یعنی دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې صدت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او همغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي. فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ما ته تر ډیره پورې یو غولوونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارې، چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر درېیم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امیریت چې درېیم بستونه دي، درېیم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي. او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري، او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کی، منحصر کی. در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاري اداره مخکې نشه تله، نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان ته تک سمانه، ته چې وظیفه نه ورکې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پونتون کې د استادانو او د پونتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقررې او هغه نور سازان مرفکر نه، او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي. په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترم، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنی په دې معنا باندې، او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولوونکې خبره ښکاري، فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو او نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولوونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتین نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتین نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره، افغانستان د بستر جوړ کې ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدې چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. په مختلفو او ډېرو دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړې، لکه زه یو د هغې د جملې څخه یم. ما لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړي دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، پنځم کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالي زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر خون مرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما، زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې پخپلا د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی یم. هغې نه وروسته بیا د مختلفو انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی یم، چې هغه د ګلوبل رایټس یو انټرنیشنل انجو هغې سره پاتې شوی یم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ، زه حقوق ده، زه وکیل مدافع شوم. ما وکالت امتحان ورکړ او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د ختی زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوی، د دفتر رئیس پاتې شوی ما. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکی همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوډ د سایبري جرایمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل، په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی ما. د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخري دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دیقان زیم، زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بے سواد دي، حتی زما پلار یو دیقان سره دی، واغه د کلی و طرف سره دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه تللی. او زه یو مثال مې ژوندۍ مثال چې نه د چارواکي زوی یو مانه ده، نه دی بل چا سره، چې حد اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه نمایندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې وې، هماغه ځوان هماغه نسل مې چې په جمهوریت کې شوی، اما تر څنګ ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړې دي، مشکلات یې ګاللې دي، حتی ډېری وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون په اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ ګاللې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څېر ګڼ نور کسان هم همدغسې د خواریو په ګلولو سره تر دې کچې رسېدلي دي، له هغوی سره په تماس کې یاست؟ فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څېر ووتل له افغانستانه؟
تر ډېره پوره چې زه کله کله چې افغانستان کې وم، له نیکه مرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم، او یو ډېر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم، او په عین زمان کې په ډېری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر و، او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډېر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډېر پیژندګلو پیدا کړل، مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول، په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز یاد کړ، په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې ورسره مخکې تللی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بېله شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحبزادهګان نه و، یا زه ووایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نه و، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه و، او ځان رسول له ډېره پورې کوشش او دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي، له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیم ونیو، یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نومې مانه یې دی، هغه خپل وطن ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو، د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چیرته ځي، نو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیک برخه کې زده کړې کړې وي، نو پروفیسور وو، د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وی چې ستا په لاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته وویل زه به دا چاله تاته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې د سرو زرو قیمت 400 میلیون وویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم، ما باندې فکر وکړه چې ولې تانه وزم. هغه یو پندې ورته پرېښې و چې په دې باندې فکر مه کوه، که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده، دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تانه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم، او زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړې مزه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دغه استاد را بیرته راوګرځو، عمل ته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، وتل ته پرېنه خوده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي. د بعد مرغه چې افغانستان از هغه زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتلې، بعد مرغه بیا هم زه، او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي، د بیکاره شوي دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکاره شوي دي، په دوو برخو کې، دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي، بدون له وزر څخه، بدون له یو دلیل څخه، هغوی منفک شوي دي، په مختلفو بهانو باندې، مختلفو نمونو باندې په کور کې نیول شوي دي. هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوي، ځکه پروژې ختم شوي، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل، او ځوان نسل هیله پر تړلې وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو د ډوډۍ پیدا کولو شي د هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې بده من وجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هیله او یوازینی امید هغه د معاش دی یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله، دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام افغانستان د تباہی او د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکی یا د اداري جوړونې بحث ورکی هغه د منځ ځي.
بل صدات صاحب، د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یو تشه رامنځته کېږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپیریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثرو دا کار کړی دی. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، امریکا په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم. د جمهوریت د سقوط نه وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو. له موږ څخه 15 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک او جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغل، ډېری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډېری لاړل، ډېری وطن ته لاړل، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وداړ. او اقتصادي وده چې وګورئ، د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره ښه روانه ده، د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې 3 ملتونه دي او نوې ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه، یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي. دا دی په دې ځای کې ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص. ډېری بېرته هیوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هیوادونو سره. او هغه بحث جدا وي ده چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هیواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي. 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لا نشم تاسو فقط دل لپاره چې د افغانستان څخه خلک راوتلي دي په کوم چار بوختي. زه بیا چې کله دردېږم، په هغه وخت دردېږم چې کله دیږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي، هغوی نه پوښتنه کوم. زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده. فرزند دوی په عادي کارونو باندې بوختي او د زده کړو اصلي بهیر ته پاتې شوی دی. دا یو ډېره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپلې زده کړې شروع کول، مخکې حداقل څوک نه پیدا کېدل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوستن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټه مخکې ویلي ماته دې یو درس راکړي، یا ماته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده. دا یو لویه بدبختي او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم، اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه، خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې ستاسو خبرې په تایید او ستاسو خبرې په مستاق باندې ممکن ډېری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرې ګم ځوان نسل چې راوتلی دی، خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوه کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي. یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډېری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي، ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم. زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلور اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې، د ساتل ډېره مشکله خبره ده. او هغه چې په خارج کې اوسېږي، په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلور اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي. مخکې لاړ شو، ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی. او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم، د سنوسال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې حداقل هغه ایج کریمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم، ولی بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج تور کړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کې چې زه سلوي خران شم، 50 کرن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي د ورځې واخلي د ورځې د شپې کار وکړي د ورځې واخلي د ورځې درس ووي د شپې کار وکړي دا ټول شیونه مهیا دي اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي په بزنس باندې فکر کوي بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري پیسې نه لري او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړوي دا دا ورسره نوي دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفېږي چې ستړیا پکې ډېر وي فقط هماغه د خارجیانو په اصطلاح باندې یا د امریکایانو په اصطلاح فقط هغه سروایول جابس یا فقط هماغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه دی بلکې دا باید بدل شي زده کړو ته مخه شي تخصصي زده کړې وشي ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو بیا وطن ته خدمت وکړو
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي
تر ډیره پورې شخصا کزه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم او زما پلان دا دی چې د امریکا کې زده کړې وکړم ماستری واخلم ترڅنګ او کوکه ولا شم زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کوم ترڅو یو مسلکي بحث ته داخل شم ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره زما یو ارمن به دا وي چې زه بیرته افغانستان پونتون کې بیرته استاد شم زما لوی ارمن به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پونتون کې د کابل پونتون کې د حقوق برخه کې تدریس وکم زما لوی ارمن به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولی شم هدا عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی زه تعقیبوم وکولی شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم خصوصا لوستې قشر ته اوس امکانات زیات دي تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده نو د وخت په تېرېدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره په خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړی شم
دغه تحصیل کړي کسان ساس په څیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوو کلونو کې له افغانستان وتلي دي دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده او دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشر بیرته افغانستان ته ستون شي او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي چېرته چې مدني فعالیت نه وي چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي د تحصیل ازادي نه وي او دیکتاتوري حاکمه وي نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم په نړیوالو پوستونو باندې کار نه کوم همدا اوس ډېر خلک پېژنم زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي او ډېر باظرفت اشخاص دي هغوی په لنډ وخت کې په یو کال کې دوه کال کې وکولی شل چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي په افریقا کې کار کوي په سوریه کې کار کوي په عربي هیوادونو کې کار کوي نړیوالو ادارو سره کار کوي ځکه دې خلکو د زمینه مسایده نشه افغانستان کې کله چې نه مسایده کوي طبیعي خبر دوی بځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای استفاده کوي اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوصا تحصیل یافته هغوی مشکلات سره هم ښکیل دي هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکیل دي هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغې کې د افغانستان خلک ځان وګوري داس یو حکومت چې هغه مشروعیت لري داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري د داس یو ورځې پښتون او د داس یو ورځې بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي داس یو حکومت راشي داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي
تداسې اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي
تر ډیره پوره چې معلومات تر موضوع پیګم طالبان ته یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت. او دوه کال وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلاړ شي، اما نړی تر اوسه طالبان به اعتماد کیږي. او زنه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه ده، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم چې وي نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مخته ځو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کوي. او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو داسې یو معکوس منعکس کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وښایي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخکې ده، همدا اوس د ملګرو ملتونو د یوناما راپور ساسو مخکې ده، هغه لوستلی شئ چې څه بد وضعیت د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغې پروسې ته، دا تر ډېره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکي پروسه نه ده. او د ډېرو خلکو سره چې ما کتلي دي، حتی زه نوم نه اخلم، خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ و امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکې ته راغلی او نه غوښتل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیات و. نو دته امریکا نوره د ژوند کولو دپاره ډېر یو دغه نه و، یو داسې بستر نه و چې پاتې شي، ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او د هغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغسې پخوانه چارواکه راغه، در حال کې چې ده د جمهوریت د سقوط نه درې کاله مخکې استعفا ورکړې ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان ووایي چې موږ سره د خلکو گزاره کوي یا دغسې پخوانی چارواکي. د ده د چارواکیتوب وخت یا د خپل د وظیفې وخت د طالبانو د راتګ څخه سره کاله مخکې ختم شوی دی. یا داسې خلک څه هم زه پېژنم چې د خپلو سرمایو د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمانه کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کېږي، ما نه دي کتلي، په ندرس سره مې کتلي دي، او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ارمان دی، د داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسه کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، دي کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ورباندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسه چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه چې په خو او ډېر موافق وو په خپلو کارونو کې او ډېر کامیاب وو، ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوسته په دې باندې څوک مقرر کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه هغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او تمساعده چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي، په هر ایج کې دي، په هر عمر کې دي، هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کولو ته مجبوري، فرار څخه مجبوري، اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده، او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واک انحصار کړی، هغه چاته د واک ته شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري. هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو، ملا په هر څه باندې پیږي، هم په زراعت پیږي، هم په تخنیک باندې پیږي، هم په مخابراتو پیږي، هم په سیاتامه باندې پیږي، هم په خزا باندې پیږي، هم په سرنوالی باندې پیږي، هم په انکشاف دیات او د خارج جوړولو مسله باندې پیږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري، دغه مسله ماته ډیره سیاسي ښکاري، او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پرانکی نفر راغی.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته.
تشکر، ډېره مننه، موافق اوسئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادی راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.